دا مشال رادیو دا او دا محل پا پی خور که دا ماسپخین یوا وجه دا پا خبروانی که زا گل آیاز و استرارالم مومن در تا هر کلی وایف پا دی اگره که دا کبالی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان و افغانستان پا دا رپوتون ترسنگ شننی او تفسری هم در خبرو خلومده وار وکو استرارالم مومن تا چی دا دی سات تازه خبونه ولن بیا د مهم خبرونو لنډیز د افغانستان د بونو چورو وزارت وایي چې چیرې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ به لا زیات شي. د پنجاب صوبې په قایمپور خارګوټي کې د یو جومات امام ته د نفرت خوروونکي تقریر په جرم څه باندې لس کالو د کې سزا اورول شوې او د شام په ادلب صوبه کې په یو جومات کې چاودنه شوې چې پکې 15 کسان وژل شوي دي. او زه خبرونو تفصیل د افغانستان د بونو چارو وزارت ویاند خبرداري ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ به لا زیات شي. د بونو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی پرون په دې اړه مشال لوتو ویل
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي.
د وروسته له هغو چې د افغانستان سرحدي ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغې نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د بونو چارو وزارت ویان زیاتوي په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. د پنجاب صوبې په قایمپور خارګوټي کې د یو جومات امام ته د نفرت خوروونکي تقریر په جرم کې د څه باندې 10 کالو د قید سزا او 1,000 روپۍ جرمانه ورول شوي. عبدالغني نومي امام ته دغه سزا پرون د ترګرۍ ضد عدالت یوه جج خالد ارشد اورولې. د قایمپور پولیس ټانې مشر سیچو لکتلی نن مشال ریډیو ته پر دې اړه وویل
په هغه باندې دا مقدمه وه چې ناجایزه تقریر یې کړی و او کرکه خوروونکي تقریرونه یې کول او خلک یې راپارول. نو په دې باندې 2 میاشتې مخکې موږ هغه د بهاولپور قایمپور سیمې نه ونیو او عدالت ته مو وړاندې کړو او په ده باندې 10/15 مقدمه درج کړې شوې وه په کومه کې چې پرون عدالت ده ته د جرمانې او بند سزا واوروله.
تېر کال په پېښور ارمی پبلک سکول تربیدو وروسته پاکستان حکومت د ترګرۍ د مخنیوي کمی پلان جوړ کړی چې دارنګ د نفرت خوروونکو ویناوو او موادو مخه ونیسي. د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو زیاتې د دې سیمې د کډوالو د ستنولو په عمل کې د تیزی راوستو غوښتنه کړې. دا غوښتنه پرون په بونو کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د یوې غونډې پر مهال وکړه. په دې موقعه د پیپلز پارټۍ یو مشر شمس الرحمان ویل که چیرې د شمالي وزیرستان د کډوالو په ستنېدو کې ځنډ راشي نو د سیمې سیاسي ګوندونه اوتمانځی جرګه او شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم به په پرامنه احتجاجونو لاس پورې کړي. په شمالي وزیرستان کې څه باندې 1 کال مخکې د مشکوکه وسلولو پر ضد د شروع شوو پوځي عملیاتو له کبله څه باندې 10,000 خلک بې کوره شوي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي په بېلابېلو ولایتونو کې افغان ځواکونو په خپلو عملیاتو کې 40 وسلوال وجلی دي. د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دا مشکوکه وسلوال په بغلان، تخار، کندوز، کندهار، روزګان، هرات او هلمند ولایتونو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا وژل شوي دي او 140 نور یې ټپیان دي. د بیان له مخې په دغو عملیاتو کې یوه اندازه وسلې هم د افغان پوځیانو لاسو ته ورغلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پر دې اړه څه نه دي ویلي. د میدان وردګو چارواکي په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې بې ځایه بولي. د میدان وردګو د والي ویاند تولا خوګیاڼي پرون مشال ډیو ته ویل چې اوسمهال امنیتي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په حال کې دي. د میدان وردګو ولایتي شورا پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملو مخنیوی ونه کړي نو نه یوازې دا ولسوالۍ بلکې د ولایت مرکز به هم سقوط وکړي. د ایران د بونو چارو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. جواد ظریف په دا خبرې تېره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړي چېرته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. پر یوټیوب خپره شوې دغه ویډیو پیغام کې نوموړي دا هم ویلي چې په دې خبرو کې د بریا هیڅ راز ضمانت نشته. نوموړی وایي یوازې متوازن موافقې تلپاتې وي. موږ چمتو یو چې یو متوازن او ښه تړون ته ورسېږو او د مهمو شریکو چیلنجونو د حل لپاره نوې لارې پرانیزو. ایران او شپږ لوی طاقتونه هڅه کوي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه داسې یوې موافقې ته ورسېږي چې له مخې به یې ایران خپل انجمن اټومي پروګرام محدود کړ، په بدل کې به پرې بندیزونه نرم شي. بوکو حرام وسله والې ډلې د نایجیریا په شمال کې نوې ډله ییزې وژنې کړي. د راپورونو له مخې دې ډلې د جون له 1 نیټې څخه تر اوسه دغلته تر 150 زیات کسان وژلي دي. سیمه ییزې او پوځي سرچینې وایي چې د بورنو په نوم ناکراره سیمه کې په بېلابېلو بریدونو کې وسله والو په جوماتونو کې پر مونځ کوونکو ډزې کړي. ښځې یې په کورونو کې وژلي او سړی یې له کورونو ایستلي او ځان سره یې بوتلي دي. وسله والو کسانو د جون په 1 نیټه په یو کلي کې 50 کسان وژل. یوه ورځ وروسته یې په یو بل کلي کې 100 کسان راټول کړل او په ډزو یې وژل. همداراز یوې ځوانې ځان وژونکې ښځې د بورنو په یو جومات کې د ماښام د مانځه پر مهال چاودنه کړې او 12 مونځ کوونکي یې وژلي دي. او اخری خبر د شام په ادلب صبح کې په یو جماعت کې چاودنه شوې ده چې د القاعده شبکې سره د تړلې انصرا جبهې 25 غړي یې وژلې دي. په دې اړه د شام د بشري حقوقو د څار برتانیا میشتې ادارې خبر ورکړې دی. چاودنه پرون د ریحا خار په یو جماعت کې په داسې حال کې شوې چې د نصرا جبهې غړي د روژه جماعت لپاره راټول شوي وو. لا هم د برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو د یادې ډلې پلویان اکثره دا قسمه بریدونو پړه پر داعش ډلې اچوي. دا اتر دی مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومند وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو .com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. د شمالي بلوچستان مشران وایي چې استنبول شوي کډوالو لپاره حکومتي انتظامات ناکافي دي.
د قومي داک طرف نه د اطلاع مطابق چاغزوی نه د بجلی صحیح انتظام شته، نه د هاسپیټل صحیح انتظام شته، نه د بی صحیح انتظامات شته.
د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وزیر اعظم خپل وعدو نه منحرف شوی او کنه. د عوامي نشتر ګوند غړي بشرا ګوهر وایي
اغه نه په شاشوی ضرور دی، خو چې زموږ د پریشر په بل شوه دی نو سلګ ډیر الوکیشن ته ورکړی دی ویسترن روټ لپاره، ا کافی نه دی.
د خیبر ایجنسی د کونکو اتحادیه له چارواکو نه شکایت کوي چې د طالب علمانو تفوس نه کوي.
انتظامیہ کما پولیٹیکل انتظامیہ گورنر صاحب دے یا دے ایجوکیشن نور ادارے دغه سټوډنټانو چې کما حوصله افزائی په کار واغې بالکل وسه پورې نه راکړي.
د خبرونه په دویم نمای کې 19 پروگرام د مدرسې په وسنی سر کې مو په پاکستان کې دینی مدرسو سره د مالی مرستو موضوع سیړلې.
دا فنڈونه چې کوم دی دا راځي د ډیرو عرب ملکونو نه چې هغه پرایویټ خلک هم شامل دي چې دا فنڈونه ورلېږي چې دا هغه تړون دی خدمت پسند سره.
دوی مونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې خوندور معلومات اوریدل شي. دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو لمشال لټی سره. درنو اوریدونکو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی. د افغانستان د بهرنو چارو وزارت وای چې که پاکستان د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د پارونو مخه ونه نیسي نو کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګ دی شي. د بهرنو چارو وزارت ویان مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان او پاکستان کې د پاکستان سفیرانو ته ویل شوي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ مخه یوازې د دواړه خیزه رابطو په چوکاټ خبرو لاري حل کیدی شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې ورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرتیرو د نښتې یادونه وکړه او ازادۍ راډیو ته یې وویل که د دې ډول پیښو مخنیوی ونه شي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنېدای شي. په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي. د افغانستان سرحدي ځواکونه د چهارشنبه په شپه د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د کابل غوښتنه ورته څرګنده کړه چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلی مستغنی وویل په کابل کې د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې د دواړو اړخونو ستونزې یوازې په خبرو اواریدای شي. د یوې دایمي حل لارې د موندلو په خاطر هم د دې مشخص مورد او هم د نورو ورته ستونزو لپاره چې کله ناکله پیښیږي افغانستان او پاکستان د پوځي او سیاسي ډیالوګ په برخو کې د دوه اړخیزو غونډو د میکانیزمونو له لارې دا مسایل حل کولای شي. افغان چارواکو همدارس د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د پاکستان د قونسلګری یو مامور ونیو. د دې ډیپلوماټ د نیول کېدو جزئیات نه دی روښانه او نوم یې هم نه دی ښودل شوی، خو راپورونه وایي چې وروسته دی په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستاني ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کله خورا ترخه او کله له حد زیات خواږه کېدل، خو د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنۍ وروسته چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري پراخه شوه د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ تر دې حده جدي کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اوردونکو تاسو د مشال اړخ خبرونه ته غواګی کا سهم له حکومتي اعلان سره سم د شمالي وزیرستان د بیکوروکرل شو کسانو د ستنیدو لړۍ دوام لري. د دې سیمو ټولو سیاسي ګوندونو د ستنولو پر عمل کې د تیزی راوستو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د بیلابیل سیاسي ګوندونو ځای مشرانو د جمعې په ورځ د یوې غونډې پر مهال کړې ده چې نور تفصیل یې د عمر دراز وزیر پر رپورت کې ورو.
غونډه کې شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو د کډوالو پر ستونزو او واپسي په عمل تفصیلي ویناوي وکړې او د شمالي وزیرستان کډوالو واپسي عمل یې وستایلو، خو غوښتنه یې وکړه چې دغه عمل کې دې تیزی راولي. شمالي وزیرستان جمعیت علما اسلام غړی فرهاد حیدری وویل آل پارټي سیاسي اتحاد او شمالي وزیرستان گرینډ جرګه مشترکه د وزیرستان بهتر مستقبل لپاره هڅه کړي.
څه پرې د وزیرستان تعمیرونو او بحالي او د وزیرستان په عزت سره د ایډی پیز واپسې نوي شوې هغه واخ راسیا او د هغه نو ورسته وا ان شاء الله دغه اتحادینه د وزیرستان د بهتر مستقبل لپاره برقراره وي. جدا چې کومه واپسې د کوم ادکرونه د امید هغه اپریشیټ کوي ګورنمنت نه دغه پر زور مطالبه کی چې دای خدا خبره کړله چې هغه پر امبیژن مکمل او پیرا پیرا هغه زوی د سوال تنظیمات کړی وي. د قومي داک طرف نه د اتلې مطابق چې هغه زوی نه د بجلی صحیح تنظیم شته، نو د هاسپټل صحیح تنظیم شته، نه د ابي صحیح تنظیم شته.
پاکستان پیپلز ګوند شمالي وزیرستان غړی شمس الرحمن وویل کډوالو واپسی تسلسل غواړي او کامنس کې ځند راغې نو سیاسي اتحاد، اوتمانزای جرګه او شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم با فورم نه احتجاجونه دوامدار ساتي.
د درخلې د ذکر خلې نه غونسي اغه زیرا سدا د پوپسي جاری و سو تلاشي 2-3-4-5-5000 فیملی پر ډے باندې چې کوم دی پیره د ګورنمنت اعلان کړه دا چې دغه دی پیره علاقہ کلیئر شوی دو کا پداغه سے سب بریک روغلو سے عید نہ غرس ان شاء الله العزیز میر آل پارٹی سیاسی اتحاد سرا دے گرینڈ جر گئے دے یوت دا میر احتجاجی نہ درنے او جلوسی نہ دا وی کی مشٹولا واپسی بلا تفریق بے یہ غوڑی.
قومی وطن پارٹی شمالی وزیرستان غڑے ملک اکبر خان وویل وفاقی حکومت سرای چ کم حق پاتے شوی او کم امرستے چ ددوی پنامہ راغلے اغه دې ورته ورسوي.
د اف ډی ایم ای وفاقي ګورنمنټ نه عبدالقادر بلوچ نه پر زور مطالبه کی چې درويغه باندې وخت نه تریږي چې کیم څه د مو حق ور سره پوته دا اغه میش په هر صورت باندې غوړي میش پنځه کشتي نه شارتوي په هغه شه د موجوده یوش کشته ملاو ده په دا شته تقریبا میشتا 60% پیسې ملاو دي او 40% پیسې د مو خوري دا مو په سر باندې روغلي ډالر دي دا میش په هر صورت باندې غوړي.
یادادی وی چې 13 ورځ د پاکستان فوج سرلخکار جنرال راحل شریف ته د شمالي وزیرستان شوال دوره پر مهال ضرب عذاب عملیاتو کې کلیر شو یو سیمو او د شوال پاتې سیمو کې د راتلونکي هدفونو په اړه ورته بریفینګ ورکړل شوی. دغه دوره پر مهال د فوج سرلخکار د امنیتي سرتیرو کامیابی ستاینه کړې او ویلې دي چې د کډوالو په واپسي عمل یا ستنېدو کې د تیزی وشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته تاسې غوږی. د جاپان حکومت په بابا قبایلي سیمو کې د کرکلي د بحالۍ او زراعتو ته د ودې ورکولو لپاره د 500 لک ډالرو مرستې کوي. په دې اړه کې جاپان او پاکستان یو دستاویز لاسلیک کړی دی چې نور تفصیل یې له اسلام آباده د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل نه اورو.
په دې موقعه پاکستان کې د جاپان سفیر، د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکلې د ادارې نماینده او د خوراک وفاقي وزیر سکندر حیات بوسن هم موجود وو. په منصوبه به د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکلې د ادارې تر لاندې عمل درآمد کولی شي. په دې موقع د خوراک وفاقي وزیر سکندر حیات بوسن وینا وه چې ملګري ملتونه د قبایلي سیمې په بیا ودانۍ او ترقۍ خصوصي پاملرنه ورکوي، کومه چې نه یوازې د دغې سیمې بلکې ټول ملک او منطقې دپاره ښه خبره ده. دا شان د جاپان د سفیر وینا وه د دوی ملک به د قبایلي سیمو او نورو علاقو امن او استحکام کې خپل کردار جاري ساتي. قبایلي سیمې د جاپان لخوا اعلان کړې شوې منصوبې ته څومره اړتیا لري او کوم داسې ځایونه دي چېرته چې دا پیسې په سم ډول خرچ کېدی شي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د قبایلي سیمو د کارپو محب وزیر نه تپوس وکړو. نو دوی وویل چې د قبایلو زیات دارومدار په بهر ملکونو کې په مزدوري او په کر کې لدی او دې څانګې ته ودې ورکولو سره به د قبایلي اولس په ژوند ښه اثر پرېوځي. محب وزیر زیاتوی
دلته خو د زراعتو وکی د ځمکې بنجرې رتی دي چې هغې باندې کار په کار دی چې هغوی ته اوبو مناسب دغه ورکړی شي او بل خاص کر په د خوړونو تلینو کې چونکې فاقه علاقه رایزه ده په دې کې د سایډونو ته د خوړونو ته د بندونو ډېر لویه پروسه چې هغې باندې کار وشي او هغه ځمکې چې کوم د خوړونو د وجې نه د کر کروندې جدا نه دي هغه د دې بندونو په ذریعه باندې
د نوموړي په خبره تر ټولو ضروری کار د دې پیسو په سم جوړ استعمال دی، ځکه چې د دې نه وړاندې هم سوسو ځله د قبایلي خلکو او سیمې په نوم په کروڑونو ډالر راغلي دي خو هغې کې هیڅ هم په ځمکه نه ښکاري. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو وګورئ. درنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې د مشکوک ترهګرو پر ضد ضرب عذاب فوزي عملیات روان دي، خو په عین حال کې هدفي وژنې هم دوام لري. دغه وژنې زیاتره په خیبر پختونخوا کې کیږي چې د ډیرو پیښو ذمهواري وسلهوالو طالبانو پر غاړه اخیستې ده. دا چې د ضرب عذاب فوزي عملیاتو سربیره هم هدفي وژنې ولې روان دي او مخه یې څنګه نیول کېدی شي، عبدالحی کاکړ یې د دې پختونو جواب راکوي.
په شمالي وزیرستان کې د پیلسوي ضرب عذاب اپریشن یو کال د جون په 15مه پوره سو. حکومت د عملیاتو د بریالیتوب دعوه کوي او وایي په وزیرستان کې د وسلوالو شبکه له منځه وړې ده، خو ځینې کارپوهان بیا فکر کوي چې د ضرب عذاب عملیاتو په نتیجه کې د لویو بریدونو لړۍ کمه سوې ده، خو د دوی په وینا هدفي وژنې لا هم دوام لري. د ترګری سره تړلی زیاتره هدفي وژنې په خیبر پښتونخوا په تیره بیا په سوات کې کیږي او د ډیرو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړی ده. تازه مثال د زیارت ورځ په چرسده کې د عوامي نېشنل ګوند د 2 نوي کلن خدای خدمتګار دوست محمد خان عرف خان بابا او په سواد کې پخوانی ناظم او د امن کمیټه غړي عدالت خان وژنې دي. د دې دواړو پیښو پړه هم تحریک طالبان په غاړه اخیستې ده. د سواد قومي جرګې ویاند احمد چا په وینا په تیرو شاوخوا شپږ کلونو کې د یوې اندازې مطابق تر 200 زیات مخور کسان په هدفي وژنو کې په نشه سوي دي. که څه هم دای د سواد له مجموعي امنیته مطمئنه دی، خو وایي چې امنیتي ځواکونه د هدفي وژنو په مخنیوي کې له تمې سره سم کامیاب سوي نه دي.
دا زمونږ د ډېر وخت نه دا ډیمانډ دی چې تاسو اسې خلک متنګوئ. په کار دا ده چې په انټلیجنس بینس باندې دي دغه چاپی وغورځوي، دغه خلک معلوم کړي، او د دغه خلکو چې کوم هایډ آؤټس دي او اوس هم په بعض ځینو کې دي موجود دي او دې ته پته نشته، نو هغو وختن په وختن هغو داسې نمونه حملې کوي او دغه خلک په خپلو هدف کوي. نو ما ته خو دغه کمی ښکاري د سپای ایجنسیز چې کوم دي یا دغه ادارې چې دي د هغو انټلیجنس بیس آپریشن چې دي نو هغه ډېرې کمې دي او
دا امنیتی چارو پو بریگیډیر ریټایرډ محمود شاه په شمالي وزیرستان کې ضرب عذب اپریشن کامیاب بولی، خو وایي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید پولیس زیات فعال کردار ادا کړي.
دباؤ کم سے دباؤ کا خیال پتا دادی کسی بخت طریقے سے تصویر ہوئی تھی اور پتہ لگ ہوئی تھی چکر نے اغب اخبل اہداف ادب ضروری تھی ملک کی دادا داری کم نیٹ ورک اگر اس کا مکول ہے.
که څه هم ضرب عذب په شمالي وزیرستان کې پیل شوی و، خو تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د ترهګرۍ په ضد د ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان له مخې د عملیات د پاکستان نورو سیمو ته وغځول. د امنیتي چارو پوه خالد منیر وایي په هدفي وژنو کې ککړ زیاتره اورپکې په ښاري سیمو کې پټ دي، خو د ده په وینا که وکتل سي نو ښکاري داسې چې د ترهګرو پر ځای ټوله توجه د سیاسي ګوندونو زورولو ته اړول شوی ده.
دماکي خود لري دي زربېزب خو خپل کار ټیکو کو نشنل پلان چې او د یو قسم خپل لغه بدل کو د پی ایم کیو ایم او پیپل پارټي پسې کرپشن پسې شو بټ د شبدردي چې دا دویم نمبر باندې لاړه پکار دا چې هغه پسې و پورا پاکستان کې پورا خاریو کې هر چې تا پنجاب کې دغه کې هغه پرې شو بس اوس لګي لکه صرف سیاسي پارټي نه دي اپ خل دوی د واپس دغه تراشي چې نېشنل اکشن پلان باندې د سو فیصد عمل وکړي کې بلا پوینټونه دي چې یو یې نه دی چیرلې مګر د جماعتونو سره د چیر نه دی کړی.
خالد منیر وړاندیز کوي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید په ښاري سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوړل سي او چې کله دوی کمزوري سي نو بیا د حکومت ورسره خبرې اترې وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته تاسو غوږی. درنو اوریدونکو، د چین کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وفاقي حکومت دریز لرلو چې د پښتون مشتو سیمو نه به نه تیریدونکې لارې به په لومړي پړاو کې جوړول کیږي، خو ملتپاله ګوندونه وایي چې غربي لارې لپاره د نورو لارو پرتله کمې پیسې مختص کړل شوې دي، نو ځکه حکومت د دې تفصیلات نه ورکوي. دوی وایي چې مشرقي لارې لپاره د چین حکومت سره د اربونو ډالرو معاهده شوې دي، خو غربي لارې لپاره په زاړه سکیمونو کار شروع کړل شوې دي. پر دې موضوع درته نور تفصیل باندې کوو، خو د یو دمې وروسته د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د سېنات ځانګړي کمیټې کې د ملتپالو ګوندونو غړو ویلي دي چې حکومت له هغه وادو نه سرغړونه کړي چې په ټول ګوندیز کانفرنس کې کړې وي. په دې رسو کې د ځانګړي کمیټې یو غونډه وشوه چې پکې سېناټرانو پر حکومت نیوکې کړي چې د غربي لارې چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له سیمو څخه به تیریږي په اړه تفصیلات نه دي ورکړي. د سېنات د ځانګړي کمیټې مشر تاج حیدر له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د غربي لارې په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو په دې کې ټول هغه ټول زاړه سکیمونه دي چې په خوا رئیس پرې کار روان وو، خو د تاج حیدر په خبره هغه سکیمونه د درنو گاډو لپاره نه دي.
نوموړي زیاته کړه
فاټا هو گیا اور یہ مال بلوچستان ہو گیا.
زمونږ د کمیټې خواهش دی چې د قبایلی سیمو او بلوچستان لارې په ترجیحي بنیادونو جوړ کړل شي او همدغه خبرې مونږ حکومتي چارواکو ته رسولې. زمونږ د کمیټې غړو حکومت ته ویلي چې اوس به د هر یوې لارې جدا جدا مفصل رپورټونه ورکوي چې څومره مصرف په پرې راځي او په څومره بوده کې به پوره کیږي. په دې کې دا خبره هم مونږ کړې ده چې د هر یوې لارې لپاره یې څومره روپۍ مختص کړي دي.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر او د ځانګړي کمیټې غړی عثمان کاکړ وای چې په دې پروژه کې غربي لارې لپاره ژمنو سره سمې پیسې نه دي ښودل شوي. عثمان کاکړ د هغه غونډې احوال را سره شریک کړو چې پکې د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال هم موجود وو او ترې د غربي لارې لپاره د مختص شوي پیسو تفصیلاتو غوښتنه شوې وه.
سٹینڈنگ کمیٹی کی بیا دے نے چھ سی دی دا روڈو دو جوڑو دس کم ایک مدا اگوی افسران دا و منا لس مجل سپیر نے دکڑی دیا دا بے کاریڈور غلط بیان کی درواغ وی ائی نو پدرواغ غلط بیان بند کر ریاست خل نہ چلی ہے پدا دے بیا خاص کول دے خاص دا کول اسن ایک بار تاس میڈیا لا تل دا مور کو واسطے دا نیوز مور کوی.
سینیٹر عثمان کاکڑ زیات کلا چھ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور سرا وعدہ خلافی کڑی دا
کاش یقین و کاستے لس روپے میری اسکی پدی بجٹ او سی شرقی کاریڈور دی سیزو دا ورته اند دا پنجاب کاریڈور سی دی دته تقریبا 300 عرب نو نزیات پیسې ایشکین نو وزیر اعظم او حسن اقبال دا پارٹیانو دومره اعتماد وکي احتجاج ختم کړي قومونو ختم کړي سیار به دا خبره ومنل سم لاغه با وجود سی وزیر اعظم صاحب دونه وعده خلافی کړي نو څو په سی له ساتلې دی ریاست له دی ملک له دی حکومت.
بلخو د عوامي نشتګون غړي بشرا ګوهر هم دا خبره تاییدوي چې اقتصادي راهداري کې وزیر اعظم له خپل وادو نه پشا شوی دی. بشرا ګوهر زیاته کړه
اغه نه پشا شوی ضرور دی خو چې زموږ پرشر په بل شوی دی نو سلګ ډیر الوکیشن دی ورکړی دی ویسترن روټ ته پارا ا کافی نه دی او اغه داسې دی چې لکه شګې په سترګو کې اچول دي او ډېر لپاره ډېر ضروري دی چې بیا نه دا ټول لیډرشپ یې پرایم منسټر صاحب سره ځکه چې پرایم منسټر وعده خلافی کوي اړه په دې کې.
بشرا ګوهر ویل چې غربي لارې کې ټول زاړه سکیمونه دي او مشرقي لارې لپاره چین سره معاهده شوې دي چې مالیت یې اربونو ډالره دی. خو وفاقي وزیر احسان اقبال دغه تورونو په اړه غونډې ته ویلي وو چې په لومړي پړاو کې به غربي لاره جوړول کیږي او دا به په ترجیحي بنیادونو ترسره کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو د پنجاب صوبې په بهلپور ضلع کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جماعت یو امام ته په خطبو کې د کرکې خورولو په تور د لسو کالو د بند سزا ورغولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان لاندې د ورپکو پر ضد عملیات روان دي او د هغو عناصرو پر ضد هم کاروایی کیږي چې په ټولنه کې کرکه او نفرت خوروي. نور تفصیل له اسلام آباد د سراج زهیر پر رپورټ کې.
د بهاولپور ښار نه 90 کیلومتره لرې پرته سیمه قایمپور کې د یو جماعت امام عبدالغنی ته د ترهګرۍ ضد عدالت جج د کرکې خورونکي تقریر په جرم کې د جمعې په ورځ لس کاله څلور میاشتې د بند او د ولکه روپو د جرمانې سزا واوروله. په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د قایمپور تانې ایس ایچ او لیاقت علي وویل چې سمو د وړاندې عبدالغنی نومي ملا په خپل جماعت کې کرکه خورونکي تقریرونه کول په کومه چې دی ونیول شو. لیاقت علي زیاته کړه
مقدمہ
تھا وہ تقریر کی تھی پہاغ باندھے دا مقدمہ وا چ ناجائزہ تقریر یہ کڑو او کرکا خورون کی تقریر نہ کول او خلق یہ رپارول نو پدے باندھے دو میشت مخ کی مونگ ہگا د بہاول پور قائم پور سی میں نونیو او عدالت تم اڑان دے کڑو او پد باندھے 10/15 مقدمہ درج کرے شو وا پکوما کی چی پرون عدالت دتا د جرمانے او بن سزا ورولا
یادی دی وی چی دی دوران نوموڑی جج دو قہر جنو کتابچو تقسیمول متعلق د نورو سلور مقدمو فیصلہ هم واوراولا چپکی محمد وقاص او رفیق احمد نومیت کسانو تا د دریو دریو میاشتو د بن او 550000 روپو د جرمانی سزا، محمد زاید تا د درینیمو میاشتو د بن او طالب حسین تا د درینیمو میاشتو د بن او د 500000 روپو د جرمانی سزا واوراولا. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نرونو ادھر کو دمشا لڑی خوراون تا سی غو گے دخ پرونی پا دوی منی مائی کی تاسی لپارا دو 19 پروگرامون لرو خو دخ پرونی نمائی ترا رسی دلی و وقت شبه دی دماز پخین یه ونیم بجا اسرار علم ممن دخ خبرون لندی زور
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ به لا زیات شي. نوموړي دا څرګندونې پرون له مشالو سره په خبرو کې وکړې. دا وروسته له هغو چې د افغانستان سرحدي ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغې نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغه غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجاب صوبې په قایمپور خارګوټي کې د یو جومات امام ته د نفرت خوروونکي تخریب په جرم کې د څه باندې 10 کلو د قید سزا او د 2 لک روپیو جرمانه اورول شوې. د قایمپور پولیس تھانے مشر سچو لغتلی نن مشال ډوته وویل چې عبدالغنی نومي امام ته دغه سزا پروند ترګری زد عدالت یو جج خالد ارشد اورولي. معصوم ستانکزی ونه توانېده چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رای وګټي. معصوم ستانکزی د دفاع وزارت لپاره کاندید شوی و چې نن یې خپل کاري پلانونه بیان کړل او ورپسې د رای ورکونې لپاره ورته صندوقونه کېښودل شول. نن په ولسي جرګه کې 212 وکیلان حاضر و چې له ډلې یې 4 اتیا ښاغلي ستانکزی ته تایید او 104 رد رای ورکړي. افغان امنیتي چارواکي وایي په بېلابېلو ولایتونو کې افغان ځواکونو په خپلو عملیاتو کې 40 وسله وال وژلي دي. د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دا وسله وال په بغلان، تخار، کندوز، کندهار، اروزګان، هرات او هلمند ولایتونو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د بوکو حرام وسله والې ډلې د نایجیریا په شمال کې نوې ډلایزې وژنې کړي دي. راپورونو له مخې د ډلې د جون له 10 منټې څخه تر اوسه دغلته تر 150 زیات کسان وژلي دي او پرون د شام په ادلب صوبه کې په یوه جومات کې 14 شوې ده چې د القاعده شبکې سره د تړلې النصره جبهې 25 غړي یې وژلي دي.
اسرا عالم موبندو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. اوس وخت شبه دی د ونیس پروګرام د نړۍ رنگونو.
د مشال اړې ونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایاس سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خپرونې کې مو درله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې ساينس دانان وای داسې ثبوتونه ترلاسه کړي دي چې په زهرا سیاري سطح ګرم لاوا اوس هم موجوده ده. د دغه سیاري په اړه له مخکې نه معلومات وو چې پر دې سیاري آتش فشانی کیږي، خو اوس تازه ثبوتونه دا خبره تاییده کړې ده. د زهرا سیاري د جنوبي برخې په اړه ساینسدانان وایي چې داسې 4 ځایونو نشاندهي یې کړې ده چې په درجه حرارت کې په حیرانوونکي توګه بدلون راغلی و. د دې نه معلومیږي چې په دغه ځای کې لاوا بیده. دا ټول مشاهدات د وینس اکسپرس نومي تحقیقاتي مشن راغونډ کړي دي. د یورپ خلای ادارې دغه مشن په 2006 کال زهرا سیاري ته رسیدلی وو او په 2010 کال کې د دغه مشن تحقیقات نخکاره شوی وو چې کېدی شي په زهرا سیاري اوس هم متحرک آتش فشانی کیږي. په 2012 کال کې د وینس اکسپرس مشن تحقیق کوونکو ویلي وو چې په 2006 او 2010 کال کې د زهرا په فضا کې سلفر ډای اکساید موادو کې اضافه شوی وو، خو وخت تیردو سره سره په دې کې کمی راغلی دی. د یورپ افیلی خلای روبوت په حرکت کې راتلو وروستو په دویم ځل ځمکې سره رابطه کړې ده. د اروپایي خلای ادارې روزیټا جا سیګنل په کالیفورنیا کې موجود د امریکا خلای ادارې ګولډ سټون انټینا موصول کړې دي او د دې وروستو یې په جرمني کې یورپي خلای جانسۍ ته لیږلې دي. په دغه ستوري موجود فعلي روبوټ د روزیټا خلای جاز نه په تیر نومبر میاشت کې کوښ شوی و. د دغه ستوري سطح ته رسیدو وروسته فعلي روبوټ 6 ګنټې کار کړی و چې له شمسي توانایي نه چلیدونکو بیټریانو یې جواب ورکړو. په دې مشن کې شامل ساینسدانان وایي چې دغه ستوري بیا د لمر سترګې ته نږدې شوی دی، نو ځکه د فعلي په بیټریانو کې توانایي راغلی او کار یې شروع کړی دی. فعلي روبوټ په حرکت کې راتلو وروسته په ټویټر پیغام کې ځمکې ته خراغلاس ویلی وو. اروپایي خلای ادارې په خپل بلاک کې لیکلی وو چې فعلي روبوټ د روزیټا خلای جاز په ذریعه ځمکې سره 5 اتیا سکنډه پورې رابطه کړې وه. دا د فعلي روبوټ د تیر کال نومبر میاشتې وروستو لومړۍ رابطه وه. دا روپی خلای اداری روزی ټاجاز د غستوري ته په لسو کالو کې رسیدلی وو. دا په تاریخ کې لومړی ځل وو چې یو خلای جاز د ستوري په سطح قدم یې خوده دی. د امریکا درې پوهنتونونو په ګډه یو تحقیق کړی چې پکې ویل شوي دي چې په ځمکه د مخلوقاتو د ناپید کېدو نوې پړاو شروع شوی دی او انسانان هم د دې نه متاثره کېدی شي. د سټینفورډ، پرینسټن او برکلی پوهنتونونو په رپورټ کې ویلي دي چې په نړۍ کې ملا لرونکي جاندارانو نسل په تیزی سره ختمیږي. د دې نه وړاندې ډیوک پوهنتون هم په تیر کال کې په خپل رپورټ کې هم دغه شان نتیجې ورکړې وې. په نوې تحقیق کې ویل شوي دي چې په پراخه کچه د ناپیدۍ په شپږم پړاو کې داخل شوي دي. دغه شان اخري پړاو شپږ نیم کروڑ کاله وړاندې راغلی وو چې پکې ډایناسورس نسل ختم شوی وو. په هغه وخت کې یو لویه شهابیه ځمکې سره جنګېدلې وه. په رپورټ کې ویل شوي چې له 1900 کال راهیسې په ځمکه د 300 نه زیات د ملا لرونکو جاندارانو اقسام ناپید شوي دي. د هالند پوهنتون یوټریچ ساینسدانانو په یو نوي تحقیق کې ویلي دي چې په مریخ سیارې 15 لکه کاله وړاندې اوبه موجودې وې. د پوهنتون یوې ډلې د مریخ سیارې د کندو تفصیلي جاج اخیستی دی. دوی وایي چې په مریخ سیارې لکونه کاله وړاندې اوبه بهېدې. ساینسدانانو د هغه کندو او لارو جاج اخیستی چې په اړه ویل کېدل په دغه ځایونو کې اوبه تیرې شوې دي. په چین کې دوه ملګرو د 1000 نه زیاتې ونې لګولې دي، خو په دې کې تر ټولو حیرانونکې خبره دا ده چې یو ملګری په سترګو نابینا دی او بل په لاسونو معذور دی. د چین په هیبالی صوبه کې د ای ای سیند پر غاړه دوه ملګري اوسیږي. د دوی د ملګرتیا 10 کاله شوي دي. په دې کې جیا وینګ جای چې عمر یې 53 کاله دی په دواړو لاسونو معذور دی، او جی هکشای چې عمر یې 45 کاله دی خو په سترګو نابینا دی. دغه دواړه ملګري د یو بل په مرسته د سیند پر غاړه د بوټو لګولو کار شروع کړی وو. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم جوراسک ورلد په لومړي نمبر دی. دې فلم چې په لومړۍ اونۍ کې نړیوال ریکارډ قائم کړی وو، تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم انسایډ آؤٹ دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.2 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ایس پی ایل 2 دی چې تر اوسه پورې د 1.7 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم جوراسک ورلد په لومړي نمبر دی. فلم انسایډ آؤٹ په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سپای دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ای بی سی ڈی 2 په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 2.2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم اب هماری ادھوری کہانی دی چې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی، او په دریم نمبر فلم دل دڑکنے دو دی. د هالیوډ سینما مشهور ایکټر ریچرډ ګیر نوې فلم ټایم آؤٹ آف مائنډ لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې ریچرډ ګیر په نیویارک ښار کې د بیکوري ژوند کوي. ریچرډ په دې دوران کوشش کوي چې خپل لور سره بیا رایوزی شي، او په دې تکل کې وي. دا فلم به د اکتوبر په 15 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Are you and have you been addicted to any legal or illegal substances?
For you I was raised up. You told me you'd stick by me.
Normally it's, you know, the parents takes care of the kid.
Through the thick and through the thin, did you ever care for me?
I've been feeling for the last 10 years, maybe.
Were you ever there for me?
That I am just one stupid loser of an idiot.
You
are. And I'm just not so sure anymore. Am I homeless?
No, you just reduce.
Am I homeless?
You reduce on your up, George. That's
I'm
all
homeless. I don't exist.
You reduce.
We don't exist.
So far from me.
د هالیوډ مشهور انیمیټډ فلمونو کې یو کنگ فو پانڈا دے ہم دے دا فلم پر ٹول نڑے کے ڈیر زیاد خوکل شبے وو دا کنگ فو پانڈا دو فلمونو روستو دے دی سیریز دریم فلم لمرے ٹریلر خور شبے دے دا کنگ فو پر نوی ٹریلر کی خودل شبے دی چھی یوا پانڈا دا دو سخت و حالاتو مقابلہ کبی یو دا جادو گرے اور دویم دا کورنے معاملات بھی فلم کنگ فو پانڈا تری بدا راتون کی کات 2018 کی دا جنوری پر میاش کی نمائش لپاره وړاندې کیږي. A kung fu master. He's prepared to train hard. Move fast. Incoming! Be brave. And above all, be ready for anything. Perfect. Really? No. Again. But next January, nothing can prepare him for his greatest challenge yet. Who are you?
I'm Lee Shan. I'm looking for my son.
You lost your son?
Yes, many years ago.
I lost my father.
I'm very sorry.
Thank you.
Well, good luck to you.
You too. I hope you find your son.
And I hope you find your father.
د هندی سینما مشهور ایکټر سلمان خان نوې فلم بجرنگی بائی جان لومبړی مکمل شیلخ خپور شوی دی. په فلم کې سلمان خان نوم بجرنگی وی او یو وړوکی پاکستانی جنې خپل هیواد ته لیږلو لپاره کوشش کوي. خو سلمان خان سره خو نه د پاکستان ویزه وی او نه هم پاسپورټ. په فلم بجرنگی بائی جان کې کرینا کپور او نواز الدین صدیقی هم کار کړی دی. دا فلم به د وړوکی اختر په ورځ نمائش لپاره وړاندې کیږي.
منی تو بول نہیں سکتی؟ اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ شہروں کے نام لیتے ہیں اور اگر تیرا گھر وہاں پر ہوا تو تو ہاتھ اٹھا لینا. میرٹھ، فرید آباد، گوالیر، جھانسی، پٹیالہ، امرتسر، جودھپور، جے پور، شری نگر. ہم ہیں پون کمار چترویدی، پر پریم سے سب بجرنگی بلاتے ہیں. جے شری. بہن جی،
بہن جی
کیا ہے؟ میرا نام بہن جی نہیں، رسیتا ہے. مراد آباد،
جھومری تلیا،
آسنسول،
پاکستان.
اسے اپنے دیش واپس بھیجنے کا پربندھ کرو ترنت.
چلیے ہٹے، آپ بنا پاسپورٹ کے کچھ نہیں ہو سکتا.
ارے کیسے نہیں ہو سکتا کچھ، ہم کہہ رہے ہیں پاکستانی، گھر بھیجیے اسے.
سیکیورٹی، ہم پاکستان کا پاسپورٹ نہیں بنا سکتے، لوگ یہاں امریکہ کا پاسپورٹ بنوانے، انگلینڈ، جرمنی، جاپان کا.
ارے اگر منی پاکستان کی ہے تو جرمنی جا کے کیا کرے گی؟
سب سکھ لہے تمہاری شرنا، تم رکشک کا ہو کو ڈرنا، سنکٹ ہرے مٹے سب پیرا، جو سمرے ہنومت بل پیرا.
ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے نہ ویزا، لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ اب تو ہم منی کو خود اس کے گھر چھوڑ کر ہی آئیں گے.
ایسے ہیں بھیا بجرنگی.
ہندی سینما مشہور مزاحیہ اداکار ریتیش دیشمکھ نوے فلم بنگستان لمبری ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې پلکت سمراٹ او جیکولین فرنانڈس هم کار کړی دی. په فلم کې خود شوی چې یو مسلمان او هندو سخت دریزه د خودکش برید کولو لپاره روزنه ترلاسه کوي چې په بهرني هیواد کې د یو بل پر ضد استعمال کړي. فلم بنگستان به د جولای میاشتې په 1 نیټه نمائش لپاره وړاندې کیږي.
دنیا کے کونے میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں کبھی بھی گولی چل سکتی ہے، کہیں بھی بم پھٹ سکتا ہے. شاید اسی لیے اس جگہ کا نام پڑ گیا بنگستان.
وہی بچانی ہوگی، دل سنکٹ میں ہے اور اس کی رکشا تمہیں ہی کرنی ہے. پولینڈ میں وشو دھارمک کانفرنس ہو رہی ہے اور وہاں ہمارے شنکراچار دشمن کے گلے لگ رہے ہیں. فدائین بننا ہوگا، بلیدان دینا ہوگا تمہیں. سوسائڈ بام.
داڑھی دیکھو اس کی، سب سے لمبی ہے.
داڑھی لمبی ہے، ابھی بتاتے داڑھی کس کی لمبی. ادھر آبے.
تمہاری بدھی وہ گرو بھرشٹ کر دی ہے.
گرو جی کے بارے میں ایک بھی بات غلط بولے نا تو سر پھوڑ دیں گے.
تم
दुश्मन को हराने के लिए दुश्मन की तरह बन जाओ।
ऑफिस में नली सर, अनीश्वर सिंह शर्मा,
मैं प्रवीण चतुर्वेदी,
अल्लाह रखा खान,
वेलकम टू पोलैंड।
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم. درنو اوریدونکو د مشال رادیو خبرونې تاسو ته غوښتل اوس تاسو پام د مشال رادیو بلې اونیزې خبرونې مدرسې په اوسنی اثر کې په لور راګرځو. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل په پاکستان کې له دینی مدرسو سره پر مالی مرستو بحث شوی دی. دا خبرونه احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې په اوسنی اثر د مشال رادیو په 19 خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول مدرسې د وړیا دیني زده کړو کولو سربیره د زده کوونکو لپاره د استوګنی او خوراک څښاک انتظام هم کوي چې له همدې کبله ځینې خلک ورته د بېوزله او غریب زده کوونکو ښوونځي وایي. په پاکستان کې له دیني مدرسو سره حکومت مالي مرسته نه کوي، نو له همدې کبله دوی د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره پر چندو یا خیراتي پیسو تکیه کوي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه له پاکستانیو مدرسو سره داخلي او بهرني مالي مرستو ته ځانګړې شوې. د 2014 کال د ډسمبر پر 14 نیټه چې کله په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول وسوال برید وسو، نو حکومت د مدرسو خواته جدي پام واړوي چې مهمه نقطه د مدرسو مالی سرچینې معلومول وي. په دې لړ کې د روان 2015 کال په جنوري میاشت کې د پاکستان حکومت په ډاګه کړل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې راځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي، کویت او قطر یې په سر کې راځي. په اسلام آباد کې نامتو سیاستوال هاشم بابر په دې اړه وایي چې پاکستانی مدرسې له هیواد دننه او بهر پیسې ترلاسه کوي.
کومې مدرسې چې رجسټر شوې دي او هغه مدرسې چې زموږ نظر نه هم شاته دي، دا مدرسې خو داسې مدرسې دي چې دوی له چې کوم فنډونه راځي د بهرو ملکونو نه او پاکستان کې د دننه د بعضې سیاسي ګوندونو نه او غیر سیاسي ګوندونو نه هغه خو دومره ډېر زیات فنډونه دي چې د هغې خو سرکار خو سوچ هم نشي کولی چې دومره فنډونه به مدرسې له ورکړي. دا فنډونه چې کوم دی دا راځي د ډېرو عربو ملکونو نه چې هغې پرایویټ خلک هم شامل دي چې دا فنډونه ورلېږي چې د هغې تړون دی شدت پسند سره. دا فنډونه بعضې د عربو بعضې حکومتونه هم داسې دي چې د هغې پشتپناهي کېږي او دا حکومتونو نه هم ورته راځي. پیټرو ډالرز ولا بلا ډېر راځي او پاکستان کې دننه چې کوم دی داسې مدرسې شته. لشکرې طیبه مثال واخلي، په خپله باندې هغه نن سبا دومره محکمه شوې ده، دومره طاقتوره شوې ده چې القاعده د هغې په وړاندې چې کوم ده هغه کمزوری ښکاري.
د پاکستان د حکومت یو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده په جنوري میاشت کې پر سعودي عرب تور پورې کړ چې په اسلامي نړۍ کې د خپلې مفکورې پراخولو لپاره بې ثباتي رامنځته کوي او په دې لړ کې مدرسو ته پیسې ورکوي. تر دې وروسته د پاکستان حکومت هم په رسمي توګه ومنل چې د سعودي حکومت لخوا پاکستاني مدرسو ته پیسې ورکول کیږي. دینی عالم او د یو مدرسې ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واسطي دا مني چې د بهر هیوادونو خلک له پاکستاني مدرسو سره مرستې کوي چې یو شمیر د مسلک او فکر پر بنیاد وي.
موږ خلک موږ دوستان دي هغه سعودي عرب لولار سي مخالف خلک ورسره تعاون کوي. داغه ځای خلک برتانیې لولار سي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي، امریکای لولار سي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي. په هغه کې د خپل مکتبې فکر خلک دي، مثلا کوم څوک چې سعودي لذي هغه سلفیان دي، نو په هغه کې دا تر سلفیان مانداران وي چې هغه دا غواړي چې د سلفیانو ترویج وکړي، نو هغه ورسره تعاون کوي. یا په بل ځای کې د نورو فکرونو خلک وي، نو هغه ورسره د دغه خپل فکر د خلکو سره مالی تعاون کوي او غواړي دا چې دا و اشاعت وشي. خو په حکومتي سطح باندې دغه سایز ما په معلوماتو کې نشته او تر اوسه پورې چې کوم شپږ اته لس کسان زه پزنم چې هغه باقاعده دغه کار کوي او په ډېر لوی سطح کوي لاغو زما د دخشي اعتراف اورېدلی نه دی.
د سعودي حکومت لخوا له پاکستاني مدرسو سره د مالی مرستو په اړه د پاکستان د حکومت په جواب کې په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفیر وویل چې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت لخوا تر تصدیق وروسته دوی له مدرسو سره مالی مرستې کوي چې په دې باندې د پاکستان حکومت خبر دی او هغه په دې جریان کې موجود دی. د بهر هیوادونو د حکومتونو لخوا له پاکستاني مدرسو سره د مرستو په اړه چې مې کله په کراچي ښار کې د دارالخیر په نامه د یوې مدرسې له ویاند احمد الرحمن څخه وپوښتل نو نوموړي وویل چې له بهره پیسې ورته راځي خو حکومتونه پیسې نه ورکوي.
دې مدارسو ته مرستې چې کوم دی هغه په دې کې به شک نه وي چې د بهر نه به هم خلک پیسې رالیږي، لیکن د مدارسو ته بهر نه رالیږلو مقصد دا دی چې د دین سره همدردي لرلو والا او د دین معنی پوها لرل کې سرون کې خلق چې کوم دی بهر ملکونو کې چې کوم دی هغه یک خپل زکات او صدقات راوباسي نو هغه دی مدارس ته مختلف مدارس ته رالیږي. باقی دا مدارس چې کوم موجود دي، مثال زموږ مدرسه ده، دا مدرسه کې بل یو کس راشي هغه لس روپۍ چا راکړی چا پنځوس روپۍ چا سل روپۍ راکړلی، لیکن الحمدلله په عقب باندې دا مدارس چلیږي.
په پاکستان کې مدرسو ته له خلیجی هیوادونو څخه د مالی مرستو پخلی یو شمیر مدرسې په داسې حال کې کوي چې حکومت ورڅخه د حساب کتاب او شفافیت غوښتنه کوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته هر ډول اسانتیاوي په وړیا توګه ورکوي.
زموږ ټول تعلیم مفت ورکو، فیس نشته، کتابونه مونږ سپلای کوو، دا روټین امراض چې دي هغه لپاره علاج انتظام هم کوو. کوم وخت چې پیچیده مرض دی نو بیا هغه کور ته لیږو.
په پاکستان کې د مدارسو زیاتره بورډونه زده کوونکو ته وړیا زده کړې او د خوراک څښاک او استوګنې اسانتیاوې ورکوي، خو د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه محمد افضل حیدری بیا وایي چې دوی له خلکو څخه د خمس او زکات د پیسو ترڅنګ له زده کوونکو فیس هم اخلي.
ہمارے شیعہ مدارس کا جو نظام ہے وہ خمس اور زکات کے اوپر قائم ہے.
زموږ د شیعہ مدرسو نظام پر خمس او زکات ولاړ دی. خلق خپل واجبات ادا کوي چې په شرعي توګه پر دوی لازم وي. موږ لزدکونکو آزموینه اخلو او پر دوی مفیس شي دی چې موږ خپل لګښتونه په پوره کوو. موږ ته په پاکستان کې دننه خلق پیسې راکوي او زموږ مدرسې له بهرنیو هیوادونو هیڅ پیسې نه اخلي.
ہمارے مدارس کسی ملک سے کوئی فنڈ نہیں ہے.
په پاکستان کې ځینې مدرسې خپل جایدادونه او کاروبارونه هم لري چې لاسته راوړونکو پیسې د خپل اسانتیاو لپاره کاروي. له دا ډول مدرسو څخه یوه مدرسه د کراچي د جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د نه ویشت هیوادونو څخه باندې 15,000 زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند محمد جاوید وایي چې ځینې زده کوونکي هم پیسې ورکوي.
زمونږ مدرسه کې د قسمه طلبه دي لکه یو اوري چې خپل اکسپنسز خپل اخراجات چې کوم دي هغه خپل برداشت کوي. هغه د میاشتې دریم زره دي او تقریبا 1,000 روپۍ څه هغوی جمع کوي. هغه کې غیر ملکي طلبه ډېر زیات دي، خصوصا پاکستاني طلبه هم دغه چې هغوی خپل خرچه په خپله برداشت کوي. او بل طلبه هغه دي بل قسمه چې کوم لکه هغوی خپل خرچه نشي برداشت کولی، هغوی سره اداره تعاون کوي. نو هغه طلبه خوراک سکاب او تعلیمي خرچه مدیکل چې څومره خرچه ده هغه باقاعده اداره برداشت کوي او اداره باقاعده هغوی له معاله سکالرشپ هم ورکوي چې یو خرچه بیا موږ دا سوچو کو زمونږ ادارې چې کوم مینجمنټ دی شوی دا کومدا چندو کې خلکو ته محتاج نه یو خود فکیل یو نو اوس زمونږ ادارې چې کومه ده زمونږ دغه چې باغه خپل مارکیټونه دي خپل دکانونه دي خپل ګودامونه دي خپل رستورانت دي دغه یا مدرسه دي هغه یې خپل چې کوم دغه نه دي هغه موږ په طلبه ولا کو موږ دا خو نه وایي چې موږ هغه بالکل خود فکیل کړو خو دا ده لکه ساعت تک لکه تقریبا موږ وایي چې په سبوندا هغه د خلکو نشته.
نوموړي زیاتوي چې یو شمېر عام کسان هم چندې ورکوي او مالی مرستې کوي خو ځینې له ویرې د وصولي رسیدونه نه اخلي.
دا ټول په ډونیشن چلیږي او ډونیشن هم هغه ډونیشن چې کوم عام خلک دي عام عوام ورکوي. سرکار له موږ ته قطعا یو پیسې نه میلاویږي. یا بیرونی ممالک چې کوم خلک نن سبا الزام لګي چې بیرونی ممالک یا اسلامي ملکونه تعاون ورکوي، یو پیسې حرام، یو پیسې نه ورکوي. او موږ به کهیل څوک راکوي که نه هغې نه انکار هم نه کوو. موږ ورته وایو چې راشي ورکوي ځکه زموږ ضروریات ډېر زیات دي خو چا راکړي نه دي. دا اوسه پورې عام خلک ډونیشن ورکوي او هغه دغه کوي هغه وایي لکه زموږ دغه دی ورکړه ډېر خلک پکې داسې هغې له بخاده موږ رسید ورکول غواړو هغه رسید هم نه دي. هغه وایي بهیې له رسید راکوي رسید ځکه نه دي. هغه وایي لکه نن سبا چې کوم مدارسو باندې الزامات لګي کومه پروپیګنډه کېږي دا هغې د وجې نه هغوی یېرېږي خلکو.
د خیبر پښتونخوا په سوابۍ ضلع کې هم دوه لوی مشهور مدرسې دي چې ځای خلک یې ترمنځ اختلافات په ډاګه کوي. په دغو کې یوه د اشاعت التوحید و سنت په نامه مدرسه ده چې هم خلک د پنجپیر مدرسه ورته وایي. د دې مدرسې ناظم وقار الله وایي چې خپل له خلکو چنده نه غواړي، خو که خلک یې ورکوي نو بیا یې ورڅخه قبلوي.
الحمدللہ
بلخوا په دې ضلع کې یوه بله مدرسه هم سات چې مظهر العلوم ډاګۍ نومیږي او عام خلک ورته د شاه منصور مدرسه وایي. د دې مدرسې مرستیال مشر اشفاق الله جان وایي چې مدرسه د خپلې کورنۍ په مرسته چلوي، خو ځینې خلک چنده هم ورکوي.
د ټول نه سیوا کنټریبیوشن چې دی هغه موږ ورکو، او بل زما د والد چې دوستان زموږ کوم مرګري چې هغوی خو لکه موږ داسې سطح پر موږ د خلکو نه متای چې ګرځو په خلکو نه چندې اخلو. شاګردان چې کوم چې کوم هغه سټوډنټان اغي لکه مته چې خپل کم دا اغي نږدې خلک یې مته چې اغي خپل او دمه دا چې دمر دړه مدرسه را چې لکه دا یو پړې صحیح ځای کې پیسې ورکول غواړي چې په غلط کار کې استعمال نشي، غلط ځای کې استعمال نشي، د الله د رضا لپاره استعمال شي، نو هغه که څوک هغه ته اپروچ کوي نو مته چې هغه ورکړي.
د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې ځینې لوی مدرسې هم سته چې د یوې میاشتې لګښت یې لکونه روپۍ کیږي. په کوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وایي چې حکومتونه مالی مرسته نه ورسره کوي، بلکې دا خلکو په مرسته چلوي.
دا د عوامو په امداد باندې چلیږي، په دې کې د حکومتونو هېڅ څه نه اخیستې ده او نه پکې اخلي، نه مخکې تعاون کړی ده نه اوس تعاون کوي. زمونږ حجي د کال بجټ هغه 3 کروڑ روپۍ ده د تعمیراتو نه علاوه.
د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د لال مسجد یا سره جماعت امام خطیب مولانا عبدالعزیز وایي چې د ده تر انتظام لاندې 1.5 مدرسې کار کوي او دا ټوله د عامو خلکو په مرسته چلوي.
زموږ مدرسې د دیندار خلکو په مرسته چلیږي او د میاشتې څه باندې 1.25 کروڑ یا 125 لک روپۍ لګښت پرې راځي.
خو دې هر څه د پکتو سره بیا هم حکومت او د تعلیمي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسو ته له خلیجي هیوادونو مرستې راځي. د تعلیمي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې پاکستاني مدرسو ته حکومتونه او عام کسان په بیلابیلو نومونه پیسې ورکوي.
کم فوندونه راځي خارج نه، مطلب د لکه خلکو طرف نه، لا دارو طرف نه، لا مختلفو چاته زکات په نوم، چاته خیرات په نوم، چاته صدقه په نوم، چاته څه په نوم، مطلب ایران نه، سعودي نه، د مشرق وسطا نور ملکات دي کوم دي د خاص کر عربو هیوادونه دي دا ورته ورکې نور نور هغه کوي. مطلب دا لکه په یو شان ان جی او هم دی، په یو بل شان باندې یو هغه هم دی، او یو بل غټ پرابلم دی دغه هم دی. پرابلم مې ورته وایي لا سهولت ورته وایي دواړه، چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کومې دي دا ډېرې غریبې دي او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي، دوی جنت ګټل غواړي، دوی ډوډۍ هم غواړي، دوی جامې هم غواړي او سرپوټنه هم غواړي، او دې کې هغه ټول شی نشته.
په پاکستان کې په عامه توګه په مدرسو کې د زده کوونکو زیاته برخه له غریب او بې وزله کورنیو سره اړه لري چې دلته هر څه په وړیا توګه ترلاسه کوي. خو په دا وروستیو کې حکومت په مدرسو کې د شفافیت راوستلو لپاره پر ګامونو پورته کولو لاس پورې کړی دی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې پاکستاني مدرسو د سختې ریزي او فرقواریت په وده کې سرور لوبولې دي او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,000 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو .com باندې په صفحه توګه اوریدلای شئ.